سلامونه وخت په خیر. نن چهارشنبه د سلواغې ولسمه، وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. په موقعی د دې سات خبرونو ته د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د اته اتیا کلونو په عمر مړ شو. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شیعه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شاهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښت میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېد. د بیان له مخې د کریم آغا خان د ځایناستي نوم به د هغه له وصیت سره سم د کورنۍ او مذهبي مشرانو په مخ کې وروسته اعلان شي. د دې اعلان نیټه نه ده ښودل شوې. د اسماعیلیا ویب سایټ د معلوماتو له مخې دغه خان ځایناستی به د نوموړي د کورنۍ یا نږدې خپلوانو له نارینه غړو څخه غوره شي. آغا خان په شل کلنۍ کې هغه مهال چې د هارورډ پوهنتون محصل و د اسماعیلیانو د مذهبي مشر په توګه غوره شو. هغه د افغانستان، تاجکستان او بنګلادیش په ګډون په څه باندې دېرش وروسته پاتې هیوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ، روغتونونه، ښوونځي او کورونا جوړ کړي او میلیونونه پلویان هم لري. دغه خان خیریه بنسټ چې په افغانستان کې هم د مرستې ګڼې پروژې تمویلوي، د رغنیزو پروژو لپاره یو میلیارد ډالره کلنۍ بودیجه لري. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه خزی او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن د دلوي ولسمه په دوه جولای اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې یې دوه خزی او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د بلسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه تیښتې او د بل چا تیښتې ته د اسانتیا د برابرولو په تور هر یو نه دېرش درو باندې وهل شوی او پر دې سربیره پر یو کال بند هم محکوم شوی دی. په یو اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې د ایکس یا پخوانی ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوی چې پرون د دلوي شپاړسمه یوه ښځه او یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیه اخلاقي فساد بللی هر یو نه دېرش درو وهل شوی او په دوه کاله بند هم محکوم شوی دی. طالبانو په افغانستان کې بیا ځلې واکمنۍ د پایل راهیسې پر تورنو کسانو د فزیکی سزاګانو عملي کولو پایل کړی چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې کړې دي. د طالبانو لخوا تورنو کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دغه سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقونو اصولو ته د درناوی وکړي. په زور د افغان کډوالو ایستل د ودرول شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو ونباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته د اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلي دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدیده کړې ده. له بلې خوا د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا دوه میلیونه بې اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوي عبدالکبیر له خولې ویلي چې بیرته ستنیدونکي او بې ځایه شوي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري پر څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور اسکر وژلي او وی برمته کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د فبروري په پنځمه د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې وسلوالو د فبروري پر څلورمه د شپې یولس بجې د شکتوي تحصیل په شرګۍ سیمه کې د پاوز پر رغزی امنیتی پوسته برید وکړ چې وروسته نخته پیل شوې ده. دی وایي په پیښه کې څلور پوځیان وژل شوي او اووه تنه ژوبل شوي دي. استخباراتي چارواکو دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي او که نه. د پاکستاني ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو پر یو لوړ پوړي چارواکي د فبروري پر 15مه د نوم د نښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه میله هم بلل کیږي درې پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت هم لا تر اوسه چا نه دی منلی. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیره ورځ ناوخته د سلواغې په 16مه په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. سلامونه دې خبري ټولګه ته مظفرشته سها کار کلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو او پلار کې براسره دا وری چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یو ځل بیا یو شمېر افغانان د خپلو ویستلو نه شکایت کوي.
زه کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم، دوه میاشتې کې دغه ټول ستاسو کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې تر څنګ دا راپور هم لرو دفته چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچوونکي لقب خپل کړی دی او خلک ورته خوشحاله دي.
خوشحالی ځای دی چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکته د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د دې تر څنګ د نورستان ولایت نه د غورسی او نورو دودیزو لوبو په هکله درته هم جالب راپور لرو.
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کښتر موش ورته وایي. کښتر په نورستانی کنده غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشی یا موشه لوبه ته وایي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خپرونه کې راسره اورېدلی شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
وسام پایل کوو. د دې خبري ټولګو د راپورونو په برخې د پاکستان حکومت له پلازمېنې اسلام آباد او راولپنډۍ نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې ویلي حکومتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول دی عملي کړي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته خوښ شي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوي افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلي چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناده افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپلې تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پنډۍ کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه لسیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم، دوه میاشتې کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو، د دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر له اوسه د افغان کډوالو زورول پیل کړی دی.
پولیسو اوس نه تنگول راغستی دی افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده نو دې باندې حکومت کدي چې دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار راغونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100,000 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال میشت دي، خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 15 کالو زندگی دا ته په 15 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګه کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې مو چې دکړم دي
دا په داسې حال کې چې په روسي او څومیاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره یې د درېمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانې ویلي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خو ډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بېلابېلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغو کډوالو د لیږد بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 8,15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ کله آزادۍ رادیو نه اوري د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره بیا نوې لړۍ پیل کړې ده. په همدې اکله تاسو د کرام الله اکرام راپور واورید. اوس هم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دوی نه به واورو چې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی او دغه پروسه تر کومه حد پورې مخته تللې ده. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میاخیل صاحب را سره د تلیفون په لیکه وصل پاتې دی. سلامونه میاخیل صاحب، تاسو زموږه غاوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده تر څو چې میاخیل صاحب را سره وصلېږي وربشو د خبرونې یو بل راپور ته دا راپور به راوخلو بیا به میاخیل صاحب سره وصل پاتې شو. د کابل هوایی ډګر یو شمیر مسافر وایي چې له تیرې ورځې د دغه ډګر کې ګډوډي روانه ده او د طالبانو د حکومت پوځي موټر د ګرځېدو راګرځېدو په حال کې دي. دغه مسافرو او کورنیو یې نن ازادي راډیو ته وویل چې الوتنې په ځنډ ترسره شوې دي او هغه کورنیو ته د کابل د هوایی ډګر ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې خپل مسافرو ته په تمه وو. په دې اړه زموږ همکارې فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی. دغه راپور به واورو بیرته هم خبرونه ترا ګرځو.
یو شمیر هغه مسافرو چې په تیرو دوه ورځو کې له کابل نړیوال هوایي ټکر الوتنې درلودې وایي چې په تیرو دوه ورځو کې فضا کړکېچنه او د پوځي تدابیرو لاندې ده. ځینې الوتنې په ځنډ ترسره شوي او له مسافرو تلاشي اخیستل هم زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مبین چې د سې شنبې په ورځ د کامیر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې له پلازمېنې د افغانستان یو ولایت ته الوتنه درلوده. ازادي راډیو ته وویل
میدان هوایي کابل بیشتر از هر زمان دیگه ازدحام بود و گشتگزار طالبا و محتوای نظامی هم.
کابل هوایي ډګر کې تر بل هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه وه او د طالبانو او پوځي موټرو تګ راتګ هم سخت زیات و. نن د مسافرینو څېړنې او سرګیری
کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې کریمی هم ازادي راډیو ته وویل چې دی غوښتل د خپلې کورنۍ هرکلی ته د کابل هوایي ډګر ته ولاړه سي خو په خبره یې د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې.
هر هفته به میدان هوایي فامیلا از حج عمره میامدن. امسا بسیار گدوهدی زیاد بود. موترهای نظامی رفت آمد داشت و
موک هوایی دگر تتللی و زکه کورنه موله حج نراتله. نن سهار دیره گدوهدی و پوزی موتر رو تگ را تکا و او موگی پری نخودو چه دنه نولار شو. همه غلطه پساتونو پا تمه و پونش و چه چه خبره و چاته اجازه نور کوله.
خو په کابل هوایی ډګر کې د دې ګډوډیو او د طالبانو د پوځیانو د ګڼه ګوڼې لامل مشخص سوی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا یادونې ته چې که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ د فبروري په درېمه پر ایکس شبکې افغاني ټویټر یو ځوندي بحث کې وویل چې د طالبانو د مشرتابه په کچه هیڅ ډول اختلافات نشته، خو ناتایید شوي راپورونه وایي د طالبانو د مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو له امله د طالبانو ډېر نظامي ځواکونه د هوایي ډګر په ګډون د کابل بېلابېلو برخو کې ځای پر ځای او شمېر یې هم زیات شوی دی. ازادي راډیو دا راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچونکي لقب خپل کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمیر مینوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بولي او افغان لوبغاړو ته د لا بریاو هیله کوي. د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکاره کړی ده او نوموړی یې ستایلی دی. په دې اړه نور جزئیات ثنا کاکړ راکوي.
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 وکټو په ترلاسه کولو سره په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچونکي یا بالر لقب خپل کړ، یو شمیر افغانان د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي. د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان، استرالیا او انګلینډ په څیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشتون سره سره دا لقب ترلاسه کوي. دا په رښتیا د ویاړ ځای دی.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکې زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولي.
ټول افغانانو ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالۍ ځای دی چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت یې د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې عیسی ازادي راډیو ته وویل
زه دې په هیله یم چې زموږ د ملي کرکټ ټیم په نورې لاسته راوړي او تل د خپل ملي ټیم، خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړ یو.
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نه شو. خو نوموړي د سې شنبې په ورځ د فبروري په 4 نېټه په خپله فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ د وطن لپاره دی. د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په 5 نېټه په دې اړه په خپله فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي چې راشد خان د وکټو شمېره په لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي. راشد خان د سویلي افریقا د شلوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې تیره ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د دوه ویکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپ اچوونکی ډووین براوو شاته کړ. ډووین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و، د 611 ویکټو په درلودو سره د 2018 کال راهیسې په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و. له راشد خان او ډووین براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل لوبغاړی سنیل نارائن د 544 ویکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 531 ویکټو او د بنګله دېش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 ویکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلوریزو سیالیو کې د غوره توپ اچوونکو په نوملړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په 8 نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 600 امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپ اچوونکو په کتار کې و. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2018 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپ اچوونکي لقب خپل کړی دی.
تاسو زموږ کله آزادۍ رادیو نه اورئ. د افغانستان اړوند راپورونه مو تر دې دمه واورېدل. د خبرونې په سر کې مو د پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو په وړاندې د پاکستان حکومت نوی پریکړې په اړه مو راپور واورېد. اوس هم خوشبختانه زموږ د خبرونې میلمه د په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا مشر بریالی میاخیل صاحب را سره په خبرونې کې وصل شوی دی. میاخیل صاحب، خبرونې ته ډېر ښه راغلی، مننه لدې چې زمونږ بلنه مو منلنه. میاخیل صاحب، په سر کې دا راته وایي چې د پاکستان حکومت دغه تازه پریکړه د افغان کډوالو پر وړاندې د افغانانو وضعیت به کومې خواته بوزي؟ افغان کډوال چې هلته د دریم او دوم ملکونو ته تګ د پاره هلته دي او ډېری افغانان یې قانوني اسناد هم لري، دغه تاسو څنګه ارزوئ؟
بالکل اس اسناد نہ لڑی دا سره څه مهاجر دي دي ته ویل چې تاسو دا په سلور ته به توګه ریشل دي دا واخله تاسو ځان د کار آسان کوي دا کوم مهاجر چې د سرحد کله کراس کوي د راځي لکه دا کوم فرق پیوار هولډر چې دي دا هم غیر قانوني راغلي که تاسو دې ته غیر قانوني وي یا اسناد نه لري دا ټول غیر قانوني راغلي او دلته بیا دا تاسو قانوني کړی تاسو ول اسناد ورکړي دي نو په کار دا چې ټول تاسو قانوني کوي پاکستان کې سره کې نه تفاهم تګر سه سره دا خلک د دې ستونزې نه وباسي دا دې علی اسپیز د خپل حال موجوده چې په اسلام آباد کې روانه ده چې دې خلکو لپاره یو ذهني دغه مرز پیدا کړی دی. سی سی هولډر ته ویلي چې بالکل همدا دغه وزي سي د بزي افغانستان ته مستقیمن دغه ته ویلي هغه کسین والا د چې تاسو بیا د شتم د مارچ پورې ځي د شتم د جون په ټیمبر کې چې تاسو په ټیم کې ځي دا کوم چې غیر قانوني یا کوم شي دشتي مشکل کا حل شي
میاخیل صاحب، تاسو ویل چې دا نن تاسو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر سره تاسو هم ناسته درلودله، دغه چارواکو سره تاسو لیدنه وکړله، د دغه نړیوالو موسسو موقف تاسو څنګه ارزوئ؟ دوی خپل غبرګون واضح کړه د پاکستان حکومت پر وړاندې، دوی دغه د پاکستان حکومت دغه فیصله یا دغه پریکړه یې غندلې ده، آیا دا به ځای ونیسي او که دوی باید یو
اقدام وکړي د کډوالو لپاره، د هغه کډوالو لپاره چې په افغانستان کې د اوسېدو زمينه او هغه ورته نه ده مساعده، دوی په پاکستان کې کډوال دي او خپل کیسونو ته منتظر دي. ډيري کډوال وایي چې دوی ویزو ته پیسې هم تحویل کړي دي او اسناد لري، د سفارت خط لري، باوجود دغه بیا هم دغه کډوال په جبر استل کیږي، زورول کیږي. په دغه اړم په دغه ناسته کې تاسو خبرې وکړي
د دې اکلم ته مونږه مستقیم دغه سي د سوال په شکل کې دا کیږي چې تاسو فرض مثال په دې کې ناکام شي، په دې اړه ځل کې چې تاسو په تاسو غندنه باندې منکې دي، تاسو دا غندې دا عمل کدا چری تاسو په دې کې ناکام شي، پاکستان په دې خپل دریز نه چې دې روسته نشي دا عملي کی نو تاسو به بیا ساکس له عملي بده بار کی مهاجر سره تاسو څه کوي نو دوی کې دي لا جواب نو نه ان شاء الله د څه باندې کیږي ان شاء الله موږ وی دي چې خبرې روانې کړې دي، د دې جواب موږ مخکنی خبره چې تاسو ته مې وکړه موږ دې جواب دي مثبت نه نکړو، انته موږ مطمئن شو دې خبرې نه شي دی به د پاکستان حکومت باندې فشار راوړي، زور راوړي، یا د دې پاکستان مطمئن کی چې دا افغانان هغه پیوار هولډر ته دې څه نه وي وسرته، دې صرف د پیوار هولډر ته د امیدواري خي چې دا لکه موږ به شکو په دا نور ته د څه ویني دوی زما په نظر نه راځي، لکه دوی نه څه موږ څه خبرې غوښنه ورېدلې چې یا به دا دغه ولا کې شنو ولا بچکی او یا به سی ولا بچکی سر لا پیوار هولډر ته لګي توجه زیاته ده، او د نور ته هم نه غم مطمئن نه چې پیوار هولډر به دوی چې بچکی په موږ ورته بل خبره وکړه موږ ورته چې دا 15 کال د هجرت شلو نو د 15 کال په هجرت کې دا منده نن سبع شپږ نشه ټیم دی، بیزه نشه ټیم دی، کال ټیم دی، دا سلسله نور خدمت کوي، زمونږ د چی تعلیم نه پاتې دي، زمونږ د خبره ذهني بیماران شوی، تاسو په خاص ستراتیژي افغانستان پاکستان جمع د انچار او د مهاجرینو نظر په کې واخلي، نور د دې هجرت دغه ته د 20 کلنې دورې ته د پاتې کې کېدی ان شاء الله که زمونږ نظر په کې واخلي ته مسله به حل شي.
مننه میا خپل څور ودان چې خبرونه کې را سره وي. په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میاخیل صاحب را سره په خبرونه کې ویل مو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په بیلابیل ولسوالیو کې د غورسی په ګډون غړې دودیزې لوبې شتون لري. ځایي اوسیدونکو وایي دغه لوبو ساتلو او ورته د وادي ورکولو لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو پیسو لورکېدو یې دا لوبې ژغورلې دي. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکز برخه کې چې هوارو غرونو یې سپین واورین لباس اغوستی، ځمکه یې کنګل او هوا یې سخته سړه ده، خو بیا هم څو تنو ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا خوسی په لوبه بوخت دي. هر ډول کوخه کوي چې پر بلا بریا تر لاسه کړي. په دې اړه ډېر جالب راپور زموږ همکار لسی می چمتو کړی وای. بری
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخي هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي، کوسر خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. فسط اثر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي، داسې کیلې یا داسې آبادی ونی چې ژمې کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندۍ ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومیداری همکاری نه دا کړي. هغه وای هم دا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه لخپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زمونږ یو انانات دی د ژوندي ساتلو دپاره. ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې مونږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زمونږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کار چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي دا چې هغه امکانات سره برابر کړي. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ ایمیل مخ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې په مو کې لاندې خبرونه ته د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د تاتیا کلونو په عمر په حق ورسېد. د آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښتم میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ یې ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. طالبانو په کندوز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په مصر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوو جلاو اعلامیو کې ویلي چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه ښځې او درې نارینه په مصر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت نن د تلوي ولسم په خپل ایکس پاڼه یا خپلې ټویټر کې لیکلي چې کورومایا دغه سرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی وایي چې د فبرورۍ پر څلورمه وسلوالو په شکتوي کې د پوز پر امنیتي پوستې په برید کې څلور عسکر وژلي او وې ټپیان کړي دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 وکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډېرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی.
آزادی ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنونسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغې کنونسیون ته متحد شو، او د هغې په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل، چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي، چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې، او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي. او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوچ کې یادول غواړم، اول خو هر کنونسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنونسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنونسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنونسیون چې کله په تصویب رسی، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنونسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان ښه وښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنونسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو، چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شارو ریپورت تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې. او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بلې د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا ویو دا چلند د ډیر اوګده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودونکې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلې دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په ناورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي. خو که اړین پړاوونه وي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیې اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دي اشتراک یې کړی دی، هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې رای شي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي. نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی ووایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپېژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دیو خپله قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماتیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که موږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورځلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تکو. سلامت اوسئ.
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې
Thank you. ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡಿರ್ರಯ ತಿರ್ಗಿ ಜಾನ ನನ್ನ ರಾತ ಬ್ಯಾಡ مسترگو ترگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو ترگو کی غڑی کی جانا
ترګو کې غړي کې جانا مدا مې سترګو کې غړي کې جانا. تحصیل کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان نو دا حالت به زموږ د سینوې اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وم.
زموږ حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
مالور گانے کو پور ناستی دی دیر از دکن نہ پاتی دی او سخت تشویش خیش پیو
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 9:30 ل آزادی رادیو